السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړي. ولسمشر د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې طالبانو ته د جګړې د دوام په صورت کې داسې خبرداري ورکړ.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو.
جګړې په حالات کې د فوق العاده غونډه په څه معنی؟
اوس وخت کې افغانستان د یو حساس په حالت کې دی. ولسمشر د خپل مسؤلیت درته لپاره هغه سره مشورې لپاره کې ویل چې موږ یو په خپله غونډه وکړو.
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلې چې د سلسله علي خیل د اختطاف او ربړونې پیښه وڅېړي.
د دې سفر موخه د دواړو خواو ترمنځ د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي.
او امریکا د افغان پناه غوښتونکو لیږدولو ته نوی پروګرام اعلانوي. پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو، خبرونه په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل افغانستان له یو ښکارا یرغل سره مخ ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون براند د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه وارین بللی ده. او په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکارا یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خزموک دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسیدلې. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه وارین بللی ده. سفیر وون براند نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونه کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او نړۍ په هر ګوټ کې ډیپلوماټان او ډیپلوماټیک مرکزونه خوندي دي او د دوی خوندیتوب ځکه مهمه ده چې آن د کړکیچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ حداقل تعاملات او روابط جاري وساتي. د اروپای ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر زیاته کړې د سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو مراجعو دوامدار فعالیت به د ټولو افغانانو په ګټه وي او د بشري او پراختیایي مرستو پر اساس ولکه به د افغانانو لاسنیوي وکړي. سفیر وون براند د خپل ټویټونو په پای کې ویلي په ډاډ سره چې دا نه د کومې پټې معاملې یا نه هم د طالبانو د خوځښت پاړه د ساده لوهانه فکر پاړه اشاره کړي، بلکې د طالبانو هغه دوه عمومي اعلانونه یاد کړي چې ویلي د ډیپلوماټیک مرکزونه به امن وي او طالبان په هیواد کې د پراختیایي او بشري مرستو د دوام لیوالتیا لري. د اروپای ټولنې د لوړ پوړي چارواکي داسې وخت په افغانستان کې د ډیپلوماټیکو مرکزونو په خوندیتوب ټینګار کړی چې په هرات کې د طالبانو لخوا د یوناما په دفتر د بریدونو راپور ورکړل شوی. یوناما ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دغه برید عاملان چې یو ګارد یې وژلی باید ځوابګوی واوسي او د دې قضیې جدي پلټنه وکړي. طالبانو ویلي په هرات کې د یوناما دفتر خوندي دی، خو دا چې د جګړې سیمې ته نږدې پروت دی ښایي ساتونکو ته یې زیان اوښتی وي. په پام کې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبری آژانس دی او چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د آژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تیره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنۍ د غړو د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلې دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیترانی سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیترانی په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. اس او اس مدیترانا ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزی برخو کې 910 پناه غوښتونکو مړ شوي هم دي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارماریس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي. د ترکیې د ځنګلو وزیر بیکر پاکدیمیرلی په وینا په دې سیمو کې اورونه لا هم د سختې تودوخې او باد له امله روان دي. د ترکیې د ځنګلونو وزارت اعلان کړی چې په تېرو څو ورځو کې د 112 سیمو څخه چې اورونه پکې بل دي د شاوخوا 102 سیمو اورونه تر یکشنبې پورې کنټرول شوي. په ترکیه کې پراخ اورونه چې درې ورځې د مخه د ترکیې سیاحتي ښارونه او ځنګلي سیمو لکه انطالیا، بودروم، مارماریس او مرسین کې پیل شوي په زرګونو سیلانیان د دې سیمو د هوټلونو او تفریح ځایونو پریښودو ته اړ کړي دي. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اګست لومړۍ پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شمیر تر نورو مډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربا جاپان بیا 10 مډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 10 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 30مه پیل او د اگست په 8مه ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې چیرته غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورشي پته د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونه د سر تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید یا د سولې او یا هم د جګړې لار خپل کړي. خاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هڅ وی جاړون کې ډاله په وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوړه کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپی. ولسمشر افغانستان له یرغل سره مخامخ وباله او په خبره یې د دې یرغل موخه فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جمهور رئیس غنی د سولې او جګړې په اړه د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې خپل دریځ روښانه کړ. هغه وویل د خپل انتخاب کړي او وسوار د طالبانو د چلې دوو یو وټاکي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
جمهور رئیس غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټورې وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. جمهور رئیس غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوال نه دی او د دې بهیر لپاره د افغان حکومت لخنیت ناوړه ګټه اخیستې.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ د حکومت نه یوازې د سولې خواته ګام وانه خیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوری و گنله او تاش شاهده چه جنگ پر مکتحمل
کرد. در افغانستان جمهور رئیس طالبان ده تیر پا پرتلخو ندی یاد کرد و دای هم ویل چه لبهرانه و ترهگر رو سره داری کود پریکون پر زای داری کلا تینگ کردی. خو طالبان بیا د جمهور رئیس غنی تور ردوی او ویاندی سبیه الله مجاهد وای نه یوازې دا چې بهرانه و ترهگر رو سره اړیکې نه لري، بلکه سولت هم جمن دی. خغلی غنی د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د افغانستان روان وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل د بهرنیو عسکرو تر وته وروسته د مدیریت ضعف له امله یوه تشه جوړه شوې چې اوس په ډکې دوده. هغه زیاته کړه تر راتلونکو شپږ میاشتو به وضعیت بدلون وکړي او د دې بدلون لپاره یې هر اړخیز پلان جوړ کړی چې اوس د عملي کېدو په حال کې دی. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي شورا په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د ولسی پاتسون کوونکو ملاتړ د دې ځواکونو روحیه لا پیاوړې کړې ده. خغلی رحمانی له طالبان وو وختل چې جګړه پریګ دی څه په خبره یې دالاره غټون کین لري.
طالبان باید پوشی چې جګړه او د تاوتریخوالي دوام یو بایلون کې لوبه ده چې هیڅ غټون کین نه لري او ځانمنون کې زمونږه دي خلک او بیوزله ټولنه ده. ملی شورا به د دولت یو مهم رکن په توګه د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ له اجرایي قوې سره ودرېږي.
د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د دواړو جرګو لخوا یو اعلامیه هم خبره شوه چې په کې جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د تلپاتې او رښتینې سولې څخه غوښتنې ملاتړ اعلان شوی دی. جمهور رئیس غنی داسې مهال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې همدا اوس د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هر ورځ ترې د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي.
و امریدل چې افغان ولسمشر نن په کابل کې د ملي شورا فوق العاده غونډه راغوښتي وه. ولسمشر په دې غونډه کې نور څه ویلي او د روان وضعیت د مدیریت په اړه یې د ولس استازو ته څه ډاډ ورکړی. په دې اړه مې ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال وپوښت.
ولسمشر په غونډه کې کوم وینا وکړه؟ د بدري برخې لرلې هم په د سولې هم د جنگ هم د روان حالت د قابو کولو او همدارنګ د پوهنې په برخه کې پرمختګونو دا هغه څه و چې ټول د دې پوهنې کې راغلي وو. او ورسته چې وینا په کې دا چې یادونه هم وکړه چې د مشپاګو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره دا اشاره ولرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بیرته عادي حالت ته لاړ. چلوغو جمهوریت خدماتي سکتور مسولینو د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستین د سوال پوز دوی ته هم مشخص دندې وسپارلې چې د دوه ټولو مسولیت تاسو په غاړه دی. دا که ته هم یادونه سره مشخص دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسی جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسولیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې اسکی د ولس استازي اسکی دغه ته باید چې ذهنیت او استقامت ورتور کړي تاسو پر چې په ټول چاري په سمه توګه سمبال شي. دا هغه اساسي څه کې
bale او قلاتوال سي پلان لو کې کراته وای څومره ډاډ موجود دی دا محل د ولسمشر خبرې تاسو اوریدلې دي حتمان ممکن بعضي خبرې د پردې تر شا هم کړي وي چې د رسنیو لسرګې پټې پاتې شوی ډاډ څومره ورک ولسته او د شپږو میاشتو پلان څومره ګټور کاری ولسته لپاره
د پردې شاته حکومت خبره نه و ځکه چې کله د اجندا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې د ولسی جرګې کورنې دند د اصول سره سم چې موږ صرف د اوریدونکو او د رای ورکونکو په صفت باندې یو دوی لاړ تشریف یوړ او له دې وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې هغه اعلامیه باندې چې صادر شوله ولسمشر خو له خبرونو ډیر ډاډه ښکاری دی.
په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوالو چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې د ولسمشر په څرګندونو غږیده. ولسمشر داسې مهال د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې و چې د افغانستان په یو شمېر مهمو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او خارونه کلاباندی دا چې دا غونډه به پر روان وضعیت څه اغیز وکړي لګ وړاندې می د پهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کتون کې سید خالد سادات په دیاړو پخت.
لومړی خدای دا چې ولسمشر د خپل واک نه استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منځګړې موادو د یو سره سره ماده پر اساس چې د سلام مجلس او د ولسی جرګې غټه غونډه دا هر وخت کې دل شي چې ولسمشر تشخیص کوي همدارنګه د اساسي قانون د یو سره ووم ماده پر اساس چې کله پر رخصتي باندې وکیلانو سناتوران کلی وسیږي د سلام مجلس او همدارنګه د ولسی جرګې غړي یعنی د رخصتي په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډه پر اساس کول شي او د خپل امر پر اساس کول شي غونډه دی کی زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه و په تیر کې تقریبا د سمن د رخصت پر مهال باندې چې ولسی جرګه او مشران جرګه د رخصت وسیږي د غونډه نه درلود. فوق العاده ځکه دغه وکیلانو سناتوران پر رخصتي باندې دي خپل دوبنې او رخصتي مختولینو بنا پر دې باندې دا مهمه وترسو دایر شیدو. خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې د افغانستان د یو حساس وخت تیریږي. ولسمشر د خپل مسؤلیت درک لپاره همدارنګه د ملت ته او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره تر څو وکولی شي چې اوس تصمیم د افغانستان خلکو ته کوم اساس نیسي، یا حد اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپله پیغام څنګه اعلانوي. نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونو کې دواړه مجلسونو کې د ملت استازي کې
په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګا کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي د وضعیت چارواکي ولسی جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
اینده لپاره د افغانستان د اوسنی وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي تر څو دغه جګړه کم استخدام ترسره شي. ما په اوس وخت کې نه یوازې چې څو ولایتونه په جګړه کې ځي، فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي یا د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی تر څو د ولسمشر د آینده پلان لپاره چې شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي د جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم لور باندې درومي، د دغه سې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو تر څو د مرسته شریک شي.
او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیراتو او امکانات وینئ تاسو؟
ممکنه حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي، او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی. په دې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغوی په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله، دویم مسله د افغانستان پر خلکو باندې، یووالی د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلکو، د حکومت او د ملت ترمنځ، یا د نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله، دا باید اعلان شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانانو د ستونزو په اړه یو بل راپور، هغه دا چې ټاکل شوی د امریکا د هیواد ته د یو شمیر هغو افغان پناه غوښتونکو د انتقال لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې په تیرو دو لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبری اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور لري چې جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمال د اگست په 2مه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی، او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوې دي چې د طالبانو له وړاندې تګ څخه به لوی شمیر ملکیان بې ځایه سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناه غوښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رويټرز د راپور لمخې د اس اي وي پروګرام لاري 200 کسان چې ویزې په اخیری پړاو کې وي ل خپل کورنۍ سره تیر اونۍ امریکا ته انتقال شول او د دې پروګرام لاري امریکا ته د انتقال سوي شمیر شای 500,000 ته ورسیږي ورسته له هغه چې امریکا د خپل ځواکونو د وټلو بهیر بشپړ کړي ټاکل سوي د شاو خوښ پرنیم سو امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي د چارواکو په وینا 200 امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو په دویمه نیمایي کې درته د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام هم لرو چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ادارا سره ووري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 او د غرس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د اختطاف د چیرنې په اړه افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلې د بهرنی چارو وزارت وایي د پلاوی د سفر موخه د دې پیښې په اړه د مندل شوو شواهدو شریکول او لمخې عاملانو ته د سزا ورکول دي د جولای په 18 نیټه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ل خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیه د لاخې چیرنې لپاره به یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي سلسله علي خیل د جولای په 14 پلازمینه اسلام آباد کې د څو ساعتونو لپاره اختطاف شو خو د پاکستانی حکومت لجمنو سره سره لا هم د پیښې عاملان نه دي نیول شوی تفصیل په دې راپور کې
یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی څو په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د اختطاف موضوع له پاکستانی چارواکو سره وڅیړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پلاوی بنند پیښې د بیلابیل وړخونو په اړه له پاکستانی مسؤلانو سره خبرې وکړي د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي رادیو ته وویل حقیقت موندونکي پلاوی به د پیښې په اړه د موندل شویو اسنادو په اړه له پاکستانی مسؤلانو سره بحث وکړي
د دې سفر موخه د دواړو خواو ترمن د پیښې په اړه د موندل شویو شواهدو او مدارکو شریکول دي څو د دې اسنادو په رڼا کې د پیښې د عاملانو پیژندنې نیولې او محکمې ته د وړاندې کولو په برخه کې لازمي پریکړې وشي
د جولای په 18 نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ل خپل پاکستانی سیال سره هوکړه وکړه چې د دې قضیه د لاخې څېړنې لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي دا پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې ازادي رادیو ته په یو رسیدلي سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بیپاري ډول د دې قضیه د پلاټولو پر ځای د حقایقو د پټولو هڅه کوي په دې سند کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکل شوی د ازمایښتونو پایله ښیي چې سلسله علي خیل په جنسي ډول نه زورول شوی خو وهل ټکول شوی او شکنجه شوی ده دا سند چې ازادي رادیو ته یو معتبر سرچینې سپارلې روخانه کوي چې سلسله له تختول وروسته له رواني ستونزو سره مخ ده د دې سند پر بنسټ له سلسله علي خیل په پاکستان کې د پلاتونو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستانی چارواکو او پلاتونکو په یو ډول هڅه کړې چې موضوع بل لور ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي حخوا د سلسله علي خیل پلار نجیب الله علي خیل په یو ټویټ کې لیکلي لور یې د خپل زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه په اسلام آباد کې افغان سفیر زیاته کړي دا ویرون کې پیخه زموږ د خلکو د څلويخ کلنې قرباني یو برخه وه خو د یو ملت په توګه زموږ اراده پیاوړې ده د سلسله علي خیل اختطاف وروسته د دې پیخه پاړه د پاکستانی چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونو افغان حکومت غوسه کړ او په خبرګون کې جمهور رئیس غنی ټول لړپوړي ډیپلوماټان کابل ته راوبلل د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپخین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې وختلې خپل کور ته نږدې لپراته بازار ستنه شي اختطاف شو هغه څلور ساعت لا درکوه خور داسې مهال ومندل شو چې جامع شلېدلې او د خپل څپلک پر ځای پر پخو نارینه زاړه بوتان وو په اسلام آباد او استانبول کې له سلسله علي خیل شوی معاینات خي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې لاري جسمي او روحي ضربه لیدلې بي خوبي ويريدل ويرون کې خوبونه ژړل او سبي شاک لدی پی خورسته لا هم سلسله زوروي
د پاکستان په اړه بل مطلب دا چې په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر کریس الکساندر روستیو سرګندونو افغان حکومت هر کله کړي خو پاکستان ورته خبرګون خودلې تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وروسته د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال هم په افغانستان کې د کاناډا د پخوانی سفیر وروستي او څرګندونو ته اشاره سره وای پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي خاغلی میناپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوس تر نو روشانه ده چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کوي او دا نیابتي جګړه د خپلو نیابتي جنګیالو چې هغه طالبان دي د هغو په توسط باندې مخته وړي او تل د افغانستان سره او د نړۍ سره
خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا خبره ردوی او تبلیغاتی گنی. طالبانو په تیره کې هم ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي وو چې پاکستان سره د یو گاونډي هیواد په شان اړیکې پالي. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلی وو چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په لټه کې دی. دغې څرګندونې ته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره کړه تونغ برګون وخود. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه ډول څرګندونې روانې ښی اړیکې او د سولې په برخه کې روان پرمختګ له خنډ سره مخ کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کاناډا څخه وغوښتي چې د دې څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. خو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر وروستۍ او څرګندونو ته په اشاره سره ویلي دا د شاوخوا 10 میلیون افغانانو غږ دی. ښاغلی صالح تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې دا د هغو سلګونو بهرنیو ډیپلوماټانو چوپ غږ دی چې په افغانستان کې وو. نوموړي وړاندې لیکلي چې بهرنیان د دې لاسوهنو پر وړاندې باید نور غلي پاتې نه شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان په دغه هیواد کې په لاسوهنې تورن کړی خو پاکستاني چارواکو دا تورونه بې بنسټه بللي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په خوست کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوې هڅې کیږي. د غلطه چارواکو هوټ کړی چې د پوهنتونونو تر پیل مخکې شاوخوا 15,000 محصلان د دې ویروس پر ضد واکسین کړي.
په خوست کې د پوهنتون او لوړو زده کړو مؤسساتو محصلان چې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره اړوندو مرکزونو ته مراجعه کړې وای، تر دوه کاله یې ونه شو کړای چې د کورونا وبا د ګواښ له کبله په منظم ډول خپل لوستونه پر مخ بوزي. دوی زیاتوي په یو ټولګي کې تر سلو پورې محصلان زده کړې کوي، نو په دومره کسانو کې ټولنیز واټن مراعاتول او د نورو تدابیرو پلي کول مشکل دي. دوی زیاتوي خداده چې ټول محصلان واکسین شي او له هغه وروسته بیا خپل لوستونه پیل کړي.
نو محمد وسید شرزاد پانتون محصل یم. سیم کې مونږ ډېر بروبار بشاتیا نه پر اس یسل نه پر مونږ تعداد وي د دې جدوا کو مونږ در سم ډېر سره شاته پټ شو. د کورونا واکسین چې د محصلینو او د اداري کارکونکو او د استادانو لپاره دې پر ډېر مهم دي تر څو دې پر د مریضي منظر ول شي او مونږ د تطبیق مرحله ته درغلی یو.
د کادری روغتون یو تن کارمن او د واکسینو تطبیقونکو ریاض احمد وای د عام روغتیا همدارنګ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو د ګډ پریکړې له مخې محصلانو استادانو او اداري کارمندانو ته د واکسینو لړۍ پیل شوې ده.
کوم کوایو او په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تقریبا تر 15,000 کم زیات محصلین شتون لري او د دوی لپاره موږ د واکسین تطبیقو د دوی لپاره د پینده کې ډیر موثر تمامېږي ځکه چې دوی په سیم کې او په نورو ځای کې ډلیز ډول کینی.
معالج ډاکټر نورالحق هم په ځانګړي ډول تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو زده کوونکو لپاره د واکسینو تطبیقول مهم ګڼي او وایي اوس په هر ځای کې د واکسینو د لګولو اسانتیا وشته او خلک دی له دې اسانتیاو ګټه واخلي.
زما ټول خلکو ته سپارښتنه دا ده په دلیز ځای کې باید یو د بل نه اول هوټنه او دغه نه ورسته بعد واکسین ووایي. اوس خو د واکسین سهلتونه ټول موجود دي، نو ښه خبره ده چې بعد هر سړی واکسین ووي. ځینې خلکو ته ډېر چې الرجی درلود حتی هغه هم ختمه کا.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي په خوست کې لمخ کې د خوانځیو خونکو او د هغوی اداري پرسونل ته واکسین تطبیق شوی او د پوهنتونونو له پیلېدو مخکې به محصلانو استادانو او اداري کارکوونکو ته هم واکسین تطبیق شي.
په خوست کې چې پوهنتونونه شروع کیږي موږ د ټولو محصلینو او د اداري کارمندانو او استادانو لپاره واکسینو پکسونه ایجاد کړی دي چې پاره کې بدوی لپاره واکسین تطبیق کیږي. د تطبیق لړۍ روانه ده او ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې هیڅ ماسل او کارمن به بدون د واکسینو څخه نه پاتې کیږي. موږ د وزارت مقام څخه وختونه هم کړی دي چې موږ لپاره ټیمونه زیات شي تر څو موږ دغه واکسین د ټولو خصمش تورونو او خویندو لپاره په ښه ډول تطبیق کو تر څو دغه وایرس د خپرېدو مخه ونیسو.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا واکسینو هیڅ جانبي عوارض نه دی ورکړي. چا چې واکسین تطبیق کړي تر ډیره یې روغتون ته د کورونا ناروغۍ له کبله مراجعه نه ده کړې، او که احیانا څوک کورونا شوی وي نو دا ناروغي ورباندې په اسانۍ تیره شوې ده. د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین شوي، او په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,80,000 خلک په کورونا ویروس اخته، او له ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه شوي دي.
له همدې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. لان خبرونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له ښکارې یرغل سره مخ دي، او دا یو واجبات چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهمه او اړین بللې ده. سفیر ون براند نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونې کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او نړۍ په هر ګوټ کې ډیپلوماټان او ډیپلوماټیک مرکزونه خوندي دي، او د دوی خوندیتوب ځکه مهمه ده چې آن د کړکیچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ حداقل تعاملات او روابط جاری وساتي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمیر شپږ تنو ته لوړ شوی، او زرګونه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارماریس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ یا یو ورځ زموږه ویبپاڼه ته ورتللی شئ. آدرس د azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی پروګرام مو هم دا دی چې د آزادي راډیو او بشري او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو د حقونو لپاره، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځئ چې ستاسو یو شمیر پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه هم درد لامان ولایت د بجابات د قری او سم سم سیدین تیم بجابات د قری د بدول آباد د مکتب دی ول سم سم شاګرد دی. دا چې مونږه مکتب تقریبا د کال کیږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو، او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکو. مونږه هیله دادا د محترم وزارت معرف څخه چې مونږه دا سیزه ووري او غور وکړي مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه. وزارت بادشاہ ہلمند ولایت سخیانی اڑکنی والی دا مثال ہو سنا پول والے کے طالبان داشی بال حال جوڑ کر دی کہ دا عینا کچنه کې دی اوس عمومي روانه د بغرا او ګجری باندې کړې دي، او په خښې کې خاورې لکړې دي، او دا خو تقریبا د 15 شهر ذکر دي په باندې کړې داخله دي چې نو زاده چارواک خدایله ده چې دا ول سالي به تصویر شي او دا د امنیت نه ولا داخله دي. سره ورته السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست روانه ونی په ټول نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یو ونی ځنګړې شوی او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زی څخه وکړو. ډاکټر صاحب کیدلای شي دا اونۍ چې د مور شیدو ته ځانګړې شوې ده د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راهیسې دا اونۍ منځل کیږي او هدف یې څه دی؟
شیدو ورکول یا د شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ چې هر کال دا اونۍ منځل کیږي او د ډبلیو بی ډبلیو په نوم زیاتره دا یادیږي چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یو نړیواله اونۍ ده دا. او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف وبا او ډبلیو ایچ او داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي او د پوډري شیدو نه مصنوعي شیدو نه او د شیچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو پروم یوه اونۍ
دا بله دا اونۍ مختص د دې لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله
باید د مور د شیدو نه محافظت وسی. د تغذیې د نړیوالې اتحادیې لخوا هر کله یو شعار جوړیږي او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سږکال د موږ شعار څه ده د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سلشل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي او د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان هم د همدغه یو سلشلو مملکتونه یو هیواد ده.
بله روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد د مور په شیدو کې دي او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم ده دیگی. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي نه پریدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کیږي ځوان کیږي یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي او تر شپږو میاشتو پورې څه مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي. دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروتین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا د صحي ضرورت آماده کول ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه او د آی کیو ته موږ ورته زیاتره وایي زری به هوش په نوم یادېږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان څه ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسېدلي که د دوی سابقه تاسو ګوري دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي. وایي چې مو په هغه وخت کې پوډري شیدې نه وې، دومره د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط مور شیدې خوړلې دي. نو د دې خاطر که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي نور هیڅ ضرورت نور مواد ته نسته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپل کوچني ته رسي.
بله
درته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي چې خپلې شیدې ورکوي با د ولادت نه دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي یا باعث دی کې چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي زر حمل نه اخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي د هغې کینیوال هغې ته کتل پیری باندې لاس واخل هغه نوازش کول د خپل بایسته دي کې ته هم د مور شیدې ډیریږي او هم توجه ماشوم ته او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډیر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچی شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي. اولین ضرر چې ماشوم ته رسېږي د میکروبو لحاظ نه ده، نس ناسته کېږي، سینه او بغل کېږي، په خورځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خورځواکۍ اخته کېږي او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي، باید زده کېږي چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شودې اخلي، هغه سې یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان څه ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه دا پوډري شودې چې دي د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده، در حالې چې د خوارځواکۍ مانا خپله هم داده که یو ماشوم بېش د حد نه ډنګري او یا بېش د حد نه ډېر وزن ډېری، دا خپله خوارځواکۍ ده. نو د مور شودې چې دي بهترینه شودې دي د ماشوم لپاره، او که د شي چوشک نه او د پوډري شودو نه مورګانې ډډه وکړي ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باعث دي کېږي چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کېږي، لکه چې موږ وویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کېږي، نو که کله د مور شودې ورنه کړل سي او په پوډري شودو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي، بیا دغسې ناګواره عواقب حتما لري.
بله، له شپږو میاشتو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شودو سره نور خواړه ورکول کېږي، دغه په اړه معلومات راکړئ، څه رقم خواړه باید ورکول سي، ورځ کې څو ځله ورکول سي؟
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته خواړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسي، لکه غوښه وسي، هګۍ وسي، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسي او نه ډېر اوګینه وسي، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسي چې که کله مورګانې هغه قاشق کې جوړی، نه باید دومره کلک وسي چې توی نه سي او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي، داسې متوسطه حالات کې وسي. او د دې وخت په واره کې تاسو وویلئ چې د شپږ میاشتنۍ نه ترته شروع کوو، د دوه قاشقو نه ورته شروع کوو، بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتېږي یا هر څومره چې ماشوم ډوډۍ غواړي، به ماشوم ته وخت ډېره وو. او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شودې حتمي د دې خواکې ورته ورکړو. متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شودې بندې ماشوم باندې، در حال چې هغسې نه ده. د مور شودې څنګه چې ما مخکې وویل چې متممه په دې ده چې بشپړ کېږي، یعنې چې د مور شودې خواړه دواړه یو ځای کېږي، هغه کوم ضروریت چې ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضروریت پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي، کوشش دې وکړي چې خپل شودې هم څنګ کې ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شودې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شودې ورکوي، څورته وایي چې شه ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتر جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه په درده کېږي یا داسې طفل نارامه کېږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري. موږ په اجتماع کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي، هماغسې ماشوم ته هم تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرم حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپلې کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خواړه نه استفاده کړي.
کله چې میرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دا غوښه کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشان هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاشتې پوره کېږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغې وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کېږي چې اول خدا مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه، اقتصاد، فقر، که خواړه نه کور کې یا بعضې مشکلات فامیل کور کې چې واضح چې بیا بعضې مورګانې دي چې کله که فضا دوستانه نه وي کور کې، دوی بیا د خوړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډېری. نو که غواړي چې خپل صحتمند اولادونه ولري، یا وایه مور وسي که وایي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شودې ورکړي، نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه باید مور باندې وسي.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډېره سوي، هغه میرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شودې ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شودې ورکړي. بعضې نکات دي لکه حفظ الصحه مراعات سي، هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي. کوشش دې وکړي چې ماسک استفاده کړي، که ماسک نه وي کوی سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پرېمینځي، خپله سینه پرېمینځي پاکه سوتره، بیا بعد د هغې نه کوی سي چې خپل ماشوم په غېږه کې واخلي او دا شودې ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هېڅ داسې کوم
ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شودي ورنه کی درال چې د مور شودي ډیره ګټوري هم دي او کوي چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کی قوی کی.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی.
مننه خرسه.
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشه شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سقط پاکله څومره پیګي
یو ولایت کې باید کچیر تمړې وشي نو هغه باید سقط تقسیم شي. سقط وړونه نیولې تر مشرانو پورې غټان په خزیناري نه پورې تر سل افغاني پورې کم نه ده.
سقاط په باب د اسلام دین څوی
سقاط یا د فرایز چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي.
فات سودا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده د تحلیل سقاط وې.
نن پام دې خپل خبرې کول آزادي پروډوسر وسی قدر منه دوستانو په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې چې کله څوک مري نو له مرګ وروسته ځینې دودونه د مړي کورنۍ یا هم نږدې خپلوان او دوستانه پر ځای کوي. د بیلګې په توګه د مړي په لومړۍ ورځ سقط تقسیموي تر څلوېښتې پورې ختم او خیرات کوي. د دریم ورځې ختم جمعګي څلوېختي او بیا کلپورېږي. نن د مړي په لومړۍ ورځ د سقط ویشلو پاکله خبرې کوو. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم نور الله کوثر د سقط د کلمې د معنا او ویش پاکله وایي.
سقط یا د فرایز چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وی په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي. کچیر ته مړی نه روژې پاتې وي او د روژې ساقطول لپاره د نشي کولای چې روژې ونیسي او بعد دې ادا کېدل لپاره د وصیت کړی وي لمال نه درې مهسه پوری حق لري. یعنی په سلنه کې درې دې سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې د بس اسقاط وسی او د اسقاط معنی ساقطول یا غورځول دی مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت وو د دندوله چې دی هغه روژه په ځای کې او ځای نه شو کړی دی په ځای باندې هغه دی فدیه او کفاره دی غیر روژه وصیت کې فدیه ورکړي د مال مال نو هغه اسقاط بیا واجب د په اهل بیت باندې یا په ورثه باندې چې درې مه حصے د مال پوره د خپل هغه پوره کیو د مال نه دی ورکړي او دا هر مسكين ته یو پیمانه چې هغه تقریبا 4 کیلو شاوخه غذایی مواد اغه دی ورکیا دغه نقد پیسې دی ورکیا دغه خپل جنس دی ورکی غنم ورکی مثلا 2 کیلو یا تقریبا 2.5 کیلو نور غذایی مواد ورکی لکه ناخود او ممیزو پنیر او خیدک یم دا رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایی او ارتزاقی قابل ذخیره وي او قابل د تغذیه د خوراکي ارتزاقي مواد چې غنه کتغ جوړېدلې سي او ذخیره کېدلې سي نو دا واجب دي. پات سودا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده او دا دوره د تحلیل اسقاط وې ده هلی بیا د دې لپاره چې دا مال کم دا یو ته ورکو بیرته واخل بیرته دا شریعت کې اصل نه لري او دا روستو حیله خلکو جوړه کړې ده. دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا غ جوړه سوله دا حیله
رامنځته سو، بیا وروسته نور ځای ته تمتید سول د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دي، شب قاری د هندي بنگلاديش کې نور ځایونه کې سو. اصل خپل اسقاط چې دا بیا واجب چې هغه دې سره بیا تړاو نه لري، دا هیله او هیله ده، او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې کچیرته وصیت کړی وي.
په اصل کې اسقاط د مړي ل خپل مال څخه د وصیت په صورت کې وشل کیږي، خو ځینې کسان سره لدی چې توان نه لري بیا هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي، خو دا دود نه پریږدي. په دې اړه د خوست له اوسیدونکو هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکو مریم څخه نور خبرې اورو.
د سکات ریواش تر نور ولایتو کا زیات نه کم نه ده، سکات وړو نه نیولې تر مشرانو پورې، غټانو په خزي نارینه پورې، تر سل افغانۍ پورې کم نه ده. دا که ار څومره تعداد خلک راشي دي، ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنی خښېدلو نه مخکې دا سکات تقسیم شي. دا که غریب ته هم تقسیموي، که پیسه دار ته هم تقسیموي. د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی دی هلته. د دې لپاره که څوک یې ورنه کړي، وروسته پیغور ورکوي ته مړي پسې. آین قرض کوي، خپل کور ګراووي، غوا ګراووي، خپل ټول هغه کوي، خو د مړي سکات ورکوي. نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریب ده، سرپنا نه لري. د دې لپاره دوی ورته ویلې دي، کاکا زوی یا د قوم مشر، خپل د قوم مشر راځي ورته سکات باید موږ تقسیم کړو، د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده. نو دا ډېر غلط رواج او دود ده. د دې د منځه وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو، او زما هیله دا ده چې ملای مامان، ښوونکي، رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي. یعنی دا رواجونه باید له منځه لاړ شي. یعنی که د سکات د دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي، نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو، د دې نه بهتره طریقې موږ لرو. بد رواج زموږ د هېواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي.
دا اوس احتمالي چې زپارون د پکتیکانا راغلم، او دغه واقعیا وشوله چې زمونږ په کلی کې یو ښځه وفات شوله، او ملایانو داغه وکړلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي. خو د کلی خلک راجیک شول، مونږ په خپل رواج باندې یو، او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماتو. مونږ په مړی شي سکات کوو، که پیسې لري که نه لري دا باید پیدا کی، دا بیا ښه کار نه دی. او کومه خزه چې ملا شوه دا د دې توان نه درلود چې خپله تداوی وکړي، خو د سکات هغه یو چې باید سکات وکړي. اوس د هغې خاوند هم مریض دی، دا کې د بستره کې دی، هغه به شاید دوی ورځې بعد درې ورځې بعد هغه موافات شي، ځکه چې د دې توان نه لري چې تداوی وکړي، پیسې نه لري. خو سکات ضرور دی، ځکه چې دا رواج دی، غلط رواج دی، زما په نظر ډېر غلط رواج دی، او ډېر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري. خو خپل دا کوم د کلي خلک چې دي، دا وایي د زموږ رواج، زموږ کلتور دی، هغوی نه ماتوي. که پیسې ورسره هیڅ هم نه وي، دوی قرض کوي خو سکات ورکوي، زما په نظر دا بیا هم غلط.
د لوګر اوسیدونکو نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمېرې له دیرشو افغانۍ څخه نیولې تر 500 پورې رسیږي، بې وزلو کسانو ته ویشل کیږي.
خدای او دینی لارو ته هله ورته وایي، موږ دا یو دینی لار ته بلرو، او یو هله جوړو ته د لپاره سي علي مړي کوم منځنس قضا سوي هغه ور باندې جبران سي. نو د بیا فرق کې ځینې کلو کې داسې سي غنمي او قرآن کریم کې خي او یو مقدار پیسې کې شي، بیا د غنم رخلی او شپیتونه فر باندې ګرځوي. هم داسې ورته وایي دا تا قبل کړی، بیا ورته سو ما قبل کړی بیرته امتحان سپارل، او کچیر ته دا داسې وسی او کسې قبول کړي بیرته ورم نه کی، بیا د دمړي مالک حق نه لري چې واخلي. حساب ورته کی، حساب ورته کوي یو چارک غنم دي تقریبا شپیتا افغانۍ، خو ځینې خلک 500 افغانۍ ورکوي، ځینې سل افغانۍ. حساب ورته کوي چې دا کس دی مثلا شپیتو کلو، د اویو کلو، یا د نویو کلو. همدا د ټولو مر رخلي، او یو اوسط د منځونو حسابوي سي تقریبا څو منځونو بدن کساسي ټولو مر کې دغه د منځو د جبران لپاره دی وحیله ګرځوي او هغه پیسې وشي. اوس اکثر مولوی صاحبان چې هغه وایي سي هله خو په دغه کې نسته، په اسلام کې هله به جوړ نه سي. نو دوی بیا وایي چې دغه قرآن کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري، کچر ته هلم جوړیږي مطلق پیسې دی وګرځول او پیسې تقسیم سي. نو قرآن کریم یا غنم دا شین څنګه باید نه، او دا منفر رقابتونه دي. ځینې داسې خلک دي سي حتی په کور کې د بیګا ډوډۍ نه لري، خو داس کله مړی ور پیښ سي یا په کور کې مړی وسي د پیسې قرضوي او حتما دغه پیسې ویشي. نو کله چې ځینې خلک 100 روپۍ ورکوي، ځینې نیم 100 روپۍ، حتی داس خلک هم 500 افغانۍ ورکوي. نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پورې لري، او اکثر خلک اقتصاد یې خدای خو نو کې وشي نور مشکل نه لري، خو خلک اقتصاد خراب د قرض کوي او پیسې ویشي. هلته خلک معلومیږي چې مسکنان څوک دی، هغه اخلي او خانه نه اخلي. دغه خلک چې پیسې اقتصادي برابر وي، هغه د پیسې نه اخلي بیرته دوی او هغه کسان چې اقتصاد خرابي او یا مسکینان وي هغه به اخلي.
د ځینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتای ونه کړي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دوی په سیمه کې سقاط دیرش یا هم 15 افغانۍ ده، خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي. د نوموړي په باور دا کار یې بیا ځکه ښه نه دی چې بې وزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي.
په تېره کورونا کې زما د عمه میړه وفات شوی و، نو د همغه په اساس باندې یعنی ډېر خلک شتمن هم پکې شته، ډېر خلک غریبانان هم پکې شته، فقیران پکې بې حده زیات دي. خو باید همغه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي. مثلا داسې ورځ سبا را نه شي چې بیا د پیسه دار کس چاته دونه زیاتې روپۍ ورکړي، سبا هغه غریب د هغې وس ونه لري، خو مجبوره کېږي د خپل دود دستور په اساس باندې دا وکړي. خو بیا کله سې موږ وکتل حتی تر ښځو پورې سړیانو ته ټولو ته یې دېرش روپۍ په سقاط کې ورکړلې. که موږ وغواړو چې دغسې یو کار وکړو، موږ له دې سره کولی سو هماغه خپل دود دستور هم ورسره پلي کړو. همدارنګه کوم چې غریبانانو سره مرسته یا هغې سره موږ مرسته کولی سو. افغانستان کې داسې کورنۍ دي خپل هغه کور ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي، په هماغو باندې د هغو خیرات په خپله کورنۍ کېږي. په جوماتو کې داسې خلک روپۍ سره ټولې کړي، کله سې یو مړی کېږي دا ټول بیا سره ټولې کړي، د هماغه چاسې وسو توان نه وي خلک یې سره ورکړي. نو کله سې بیا مړی کېږي په یو کور کې همدغه روپۍ راواخلي، بیا یې دغسې د دې مړی کفن او سقاط یو خو بل خو کې وویشي، دا ډېر ښه مثبته نظر لري. هغه خلکو روحیه هم ورسره تازه کیږي او د چا په زړه کې داسې نهیلی توب نه راپیدا کیږي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسان نه کیږي، نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نتواني کوي، ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري.
زین خلک پیسې قرضوي چې ودرې علي اسقاط ده. شرعاً د اسقاط لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده. جایز نه ده چې د اسقاط لپاره پیسې قرض شي. که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي، د وړو ماشومان او طفلانو چې غوډي حق د استفادې د خپل مال تر بلوغه پورې نه لري، د هغو مال شریک نه وي، کولای شي خپل جوب نه یا د میت له مال نه بغیر له وصیت نام صدا هغه وکي اسقاط. ولی قرض کول او بیا اسقاط کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي او دا یو بېجا سیالي ده، په دې کې اجر او ثواب هم نشته.
زمونوم اید محمد، تخلص می بغرات تی پکتیا ولایه د اریوب زازای ولسپاله د جبارخیل کلی وسیدون کم. ز شاعریم هم د تاریخ استاد. ز دی آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړم. هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
دوستانو دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه هي چاري.
Juan se tamona
زما زما د دینه دنیا اے دینه زما زما د دینه دنیا اے غم Zama, zama.